द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګرنوردن کو ډیو رادیو ته یوه بیا په خیر رالی نن د اتوار ورځ کال 2014 د مئی د میاشتې 13 نیټه دا وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 8 په افغانستان کې د سهار 8 دلته په واشنگټن ډی سی کې د خالی ورځ د مئی 13 نیټه او د شپې 11 بجې شوی دی. د وایس اف امریکا ډیو رادیو په دې خبري برخه کې د تازه شعیب زاده یوه بیا هرکلی وړم به ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. د سند صوبائی کابینه په یو غونډه کې د وزیر اعظم د حق امر ملاتړ کړی چې په کراچۍ کې بعد ترهګرو او د روانکارو پر ضد توند عملیات دوام لري. د صوبې اعلی وزیر ویلي دي چې په ښار کې بعد لګکیو په شمول د ټولو خلکو د عبادت ځایونو ته کلک امنیت ورکوي. د خالی په ورځ په پیرس کې شوې د یوې اعلی پای غونډې په مهال د نایجیریا صدر ګوډلک جاناتن ویلي دي چې بوکو حرام یوه نړیواله ترهګره ډله ده. په دغه غونډه کې شاملو نړیوالو مشرانو په شریکه د بوکو حرام پر ضد د کاروایی کولو ژمنه کړې ده. د برطانیې خارجه وزیر ویلیام هیک بیا ویلي برطانیا په دغه لړ کې د نایجیریا مرستې کولو ته تیاره ده.
So we can help with that. That is why we're offering to embed military advisors with the Nigerian headquarters.
د یوکرین الیکشن کمیشن د هغو اندېښنو په جواب کې چې د هیواد شرقي برخې د امنیت مسلو له وجې په صدارتي انتخاباتو کې د برخه اخیستو نه پاتې کېدی شي، د یوکرین حکومت د هغو ځای مشرانو سره خبرې اترې پیل کړې دي. د یوکرین په هکله یو سړن کار وایي
without Russia there would be all the possibilities to find a compromise.
پروفیسر وای کچری پکې د روس مداخلت نه وي نو پوره امکان وو چې د جوړجاړي لار به راوته وي. نو دا ممکنه ده چې په شرقي سیمو کې د هغه ځای مشرانو سره خبرې اترې کېدی شي.
قدر منوردونکو دا اوسرټ کې اوس پام شي د دې ځنو نور مهمو خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سند صوبې صوبائی کابینه په کراچۍ کې د ترهګرو مجرمانو پر ضد عملیاتو لپاره د پاکستان وزیر اعظم لخوا د شو فیصلو عملي کولو ژمنه کړې ده. د صوبې اعلی وزیر قائم علي شاه په صدارت کې د کابینه غونډه 13 شپه وخته په کراچۍ کې شوې ده چې پکې د صوبې ټولو صوبائی وزیرانو مشیرانو د سند صوبې چیف سیکرټري او نورو اعلی چارواکو هم برخه اخیستې وه. 13 اونۍ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په کراچۍ کې د ټارګیټډ اپریشن د جاري ساتلو اعلان کړی و او د خار انتظامیه ته امر کړی و چې په دغه لړ کې دی پورا ګامونه پورته کړي. د فرانس صدر فرانسوا اولاند ویلي دي په نایجیریا کې میشته ترهګره ډله بوکو حرام د ختیځ او مرکزی افریقا لپاره یو لوی خطر دی او د دغې پر ضد په شریکه د کار کولو غږ یې کړی دی. په پیرس کې د فرانس، برطانیې، اروپایي اتحاد او د نایجیریا او د نایجیریا ګاونډي هیوادونو یوه شریکه غونډه کې د فرانس صدر ویلي د دغو ټولو هیوادونو لا په کار ده چې د بوکو حرام پر ضد شریک کار وکړي او یو بل سره معلومات شریک کړي. د غونډه په داسې حال کې شوې ده چې بوکو حرام ډلې د نایجیریا د یو سکول نه نږدې 300 جنکۍ تښتولې وي او د نایجیریا د چارواکو په وینا اوس هم 216 او یا جنکۍ د دغو کسانو په قبضه کې دي. د نایجیریا صدر ګوډلک جوناتن ویلي دي بوکو حرام په افریقا کې د القاعده یو برخه ده. د یوکرین حکومتي چارواکو په ختیځ یوکرین کې د سیاسي لانجې ختمولو لپاره خبرې اترې کړې دي. په داسې حال چې د یوکرین انتخابي چارواکو یره سرګن کړې ده چې دغلته د رواني سیاسي لانجې د لاسه را روانې اونۍ صدارتي انتخابات ګډوډ کېدای شي. اخوا په ختیځ ښار خارکیف کې حکومتي چارواکو د ځایي مشرانو سره د خالی په ورځ بیا خبرې اترې کړې دي خو د دغه وروستو یې اعلامیه نه ده خبره کړې. د دغه خبرو اترو په مهال د یوکرین هغه جدای غوښتونکو ته هم بلنه ورکړې شوې وه څوک چې د یوکرین نه جدای غواړي. په کیو کې د انتخاباتو مرکزی کمیشن په موقتی حکومت غږ کړی دی چې په ختیځو سیمو کې د امنیت لپاره د زر تر زره کوټلي ګامونه پورته کړي. په لیبیا کې د صحت چارواکو ویلي دي چې د جمعې د ورځې راسه روانې په ختیځ خار بنغازی کې جګړې کې د مړو شمیره 340 ته رسیدلې ده او په دغه جګړه کې تر دې دمه 130 ناسیوه کسان جوبل شوي دي. په بنغازی کې د جنرال خلیفه حفتار پلوي حکومتي ځواکونه د یوې اسلامي تندروا ډلې په مرکز برید کړی دی او دغه برید یې په داسې حال کړی چې د مرکزی حکومت نه یې د دغه اجازه هم نه واغستې. د خلیفه ورځ په بنغازی خار کې قلاري وه خو د بنغازی هوایي ډګر لا هم بند دی. او په ترکی کې امدادي کارکوونکو په هغه درنګ کې امدادي کارونه راغونډول شروع کړی دي چرته چې د هیواد د تاریخ تر ټولو بده پیښه رامخته شوې ده. د خالی په ورځ د ترکیې د توانایي وزیر ویلي امدادي کارکوونکو دغلته د دوو نورو کسانو مړی موندلی دي او د کویلې په دغه درنګ کې د مړو شمیره 301 ته رسېدلې ده. وزیر زیاته کړې ده چې 415 کارکوونکي د دغه درنګ نه راویستې شوي دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردونکو دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. ګران اردونکو د ډیوه ریډیو دا خبرونه د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غوري. ګران اردونکو په عراق کې د عراق انتخابي کمیشن ویلي 13 میاشت په دغه یواد کې شوی پارلماني انتخابونو نتیجې به نن د اتوار یا سبا اعلانوي. د خالی پر د انتخابات وزارت کمیشن دغه اعلامیه په داسې حال کې کړې ده چې په ګرد عراق کې تشدد پیښې هماغه شان روانې دي. بلخوا چارواکو ویلي دي چې په لاوس کې یو پوځي الوتکه چې پکې 40 کسان سواره وو د خالی په ورځ د دغه هیواد په شمالي برخو کې غورځېدلې ده. او ابتدایي رپورټونه وایي چې د لاوس نایب وزیر اعظم او د دفاع وزیر هم په دغه جهاز کې مړ شوی دی. اوس تاسو په امره ګرځو ځنی تفصیلي رپورټونو ته. د پاکستان سند صوبې صوبایي کابینې په کراچۍ کې د ترهګرو مجرمانو پر ضد د عملیاتو لپاره د پاکستان وزیر اعظم لخوا د شو فیصلو عملي کولو ژمنه کړې ده. د صوبې اعلی وزیر قائم علي شاه په صدارت کې تیر شپه ناوخته د کابینې په غونډه کې فیصله شوې ده چې په کراچۍ کې به د ترهګرو او د مجرمانو پر ضد ټارګیټډ اپریشن جاري ساتي. تفصیلي حال تاسو ته زموږ همکار ماوچل وړاندې کوي.
د سند کابینې په کراچۍ کې د ترهګرو او مجرمانو پر ضد روان هدفي عملیاتو حواله سره د وزیر اعظم نواز شریف فیصلې عملي کړي او د عملیاتو کامیابولو لپاره ټول ممکنه ګامونه اغستلو فیصله هم کړې ده. د دې خبري فیصله وزیر اعلی هاوس کې د اعلی وزیر قائم علي شاه صدارت لاندې د کابینې یو اجلاس کې وشو. د کابینې غونډې کې ټول صوبایي وزیرانو، مشیرانو، د سند مشر سیکرټري، د داخله چارو سیکرټري او د بورډ اف ریوینیو مشر غړو برخه واغسته. یاد دی وی چې وزیر اعظم 13 په کراچۍ کې د هدفي عملیاتو جاری ساتلو فیصله کړې و او د مجرمانو نیولو لپاره ټول اختیارات انتظامیه ته سپارلې وو. کابینې په کراچۍ کې ترهګرو، بتخورو او اغواکارانو پر ضد بغیر د تفریق هدفي عملیاتو باندې عمل کولو قانون نافذ کوونکو ادارو په کارکردګۍ باندې د اطمینان څرګندونه کړې. په غونډه کې د کراچۍ شپږیش پولیس سټیشنونو او د کراچۍ لړکانی او حیدرآباد سنټرل جیلونه حساس وګرځول شو او په حساس پولیس سټیشنونو باندې پر ځای کړی شوی امنیتي کارکونکو په تنخواګانو کې اضافه او حساس وګرځول شوی سنټرل جیلونو باندې اضافه عمله پر ځای کولو ترڅنګ نور حفاظتي اقداماتو فیصله هم کړي. په دې موقع باندې کابینې سند پولیس ته جدید آلات ورکولو او هدفي عملیات کامیابولو لپاره مرکز نه د 20 بلیونو روپو مالی پیکج ورکولو سفارش هم وکړو. کابینې د ترهګرو مخنیوي لپاره یو جدا کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ جوړولو فیصله هم وکړه او دې ترڅنګ یې امنیتي ځواکونو ته جدید تربیه ورکولو فیصله هم کړې. د خالی پروس شوي غونډې کې د امن او امان، د نورو هیوادونو غیر قانونی خلق او د صوبه سند نه د پولیو او شری مکمل ختمون سره تړلې معاملو باندې هم غور وکړو. د کابینې غړو د پولیو کیسونو او ټټا ضلع کې د شری وبا خورېدو باندې د فکرمندۍ څرګندونه وکړه او د دې ناروغو ختمولو لپاره د مې 19 نیټې نه د ویکسین ورکولو کمپاین شروع کولو فیصله وکړه.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
اردونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا. د فرانس صدر فرانسوا اولاند ویلي په نایجیریا کې میشته ترهګر ډله بوکو حرام د ختیځ او مرکزی افریقا لپاره یو لوی خطر دی او دغه پر ضد په شریکه کار کول پکار دی. د نایجیریا صدر ګډلک جوناتن هم ویلي دي چې بوکو حرام په افریقا کې د القاعده یو ډله جوړه شوې ده. قدر من اردونکو د خالی په ورځ په پیرس کې د فرانس، برتانی، اروپایي اتحاد او د نایجیریا د گاونډي هیوادونو یو غونډه شوې ده او دغه ټولو په شریکه باندې ژمنه کړې ده چې په نایجیریا کې به د بوکو حرام پر ضد په شریکه عملیات کوي. تفصیلي حال د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو. د فرانس صدر فرانسوا اولان ویلي چې په نایجیریا کې میشته ترهګر ډله بوکو حرام اوس د ختیځ او مرکزی افریقا لپاره یو خطر جوړ شوی او د دغه پر ضد جنگیدو لپاره یو مکمله منصوبه په کار ده. د خلیفه په ورځ په پیرس کې د نایجیریا او گاونډي هیوادونو د مشرانو سره په یو غټ خبری کانفرنس کې د فرانس صدر ویلي د بوکو حرام پر ضد به دغه ټول هیوادونه په شریکه کار کوي. په فرانس کې د نایجیریا او گاونډي هیوادونو د مشرانو غونډه په داسې حال کې شوې ده چې په نایجیریا کې دغه ترهګرې ډلې د سکول نه نږدې درې سوه جنکۍ تښتولې وې او د نایجیریا د چارواکو په وینا په دغو کې دوه سوه شپږ اویا جنکۍ اوس هم بې درکه دي. د فرانس صدر ویلي بوکو حرام ډله د القاعده سره تړلې یوه ډله ده او په ګاونډي افریقایي هیوادونو یې غږ وکړو په دغه لړ کې دې شریک کار وکړي او د یو بل سره دې معلومات شریک کړي. په غونډه کې د نایجیریا صدر ګوډلک جاناتن دا ومنله چې بوکو حرام اوس یوه ځایي ترهګره ډله نه ده پاتې او زیاته یې کړه چې دغه ډله اوس په غربي افریقا کې د القاعده یوه برخه ګڼلې کیږي. د نایجیریا صدر ویل حکومت یې د بدرکه سکول جنکو په لټون کې لګیا دی او د دغه مقصد لپاره شل زره نایجیریایي عسکر په شمالي نایجیریا کې پرده شوي دي چرته نه چې دغه جنکۍ تښتول شوې وې. په کم وخت چې په فرانس کې دغه غونډه روانه وه د دغه یو سو ساعته وړاندې د بوکو حرام ترهګرې ډلې شکمنو کسانو د افریقایي هیواد مرون سره په پوله یو برید هم کړی دی. ځایي چارواکو ویلي ترهګرو د چین کارکوونکو په یو کیمپ یا مرکز حمله کړې ده چې پکې یو تن وژل شوی. پلټنه کوونکو ویلي د دغه برید وروستو لس چینی کارکوونکي بې درکه شوي دي او داسې یاري څرګند شوي دي چې دغه کسان ترهګرو تښتولي دي. په فرانس کې شوې دغه غونډه کې د اروپایي اتحاد، برطانیې او غربي هیوادونو نمایندګانو هم برخه اخیستې ده. د برطانیې خارجه وزیر ویلیام هیګ بیا ویلي برطانیا په دغه لړ کې د نایجیریا مرستې کولو ته تیاره ده.
embed military advisors with the Nigerian headquarters.
د هغه په وینا برطانی نایجیریا ته د پوځي یونټو لپاره د سلاکارانو لیږلو ژمنه کړې ده. په نایجیریا کې دغه ډلې ویلي دوی شمالي نایجیریا کې سختدریزه اسلامي ریاست جوړول غواړي. په دغه ډله تور ده چې په تیرو پنځو کالو کې په ډزو او بمي بریدونو کې په زرګونو کسان وژلي دي. بوکو حرام ډلې په تازه ورځو کې یوه ویډیو هم خپره کړې ده چې پکې سل هغه جنکۍ ښودل شوي کومې چې د سکول نه تښتول شوي وي او پکې زیاتره د عیسائی مذهب سره تعلق لري.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
تحریک کم دی، تحریک نشته، تحریک چې نشته چرته رانه.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د ګران اردوونکو په داسې حال چې د مئی په 15مه نیټه به په یوکرین کې صدارتي انتخابونه ترسره کیږي. د یوکرین د انتخاباتو کمیشن ویلي دي دا یاره څرګند کړې ده چې که په شرقي یوکرین کې حالات هم دغه شان خراب وي نو امکان دی چې دغلته کوم خلک دي هغه بیا په انتخاباتو کې برخه وانخلي. مرخوا د دغه په جواب کې د یوکرین حکومت په شرقي سیمو کې د ځایي مشرانو سره خبرې اترې شروع کړې دي چې دغلته د انتخاباتو لپاره حالات سم وساتي. نور حال د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار کریم افسر وړاندې کوي.
د یوکرین صدارتي انتخابات را نږدې کېدو سره سم حکومت لپاره د یوکرین په شرقي برخو کې امنیت پر ځای کول او د صدارتي انتخاباتو لپاره انتظامات سرته رسول یو لوی چیلنج جوړ شوی. د یوکرین الیکشن کمیشن په ازي حکومت غږ کړی چې داسې قوي ګامونه دې پورته کړي چې تر مخه صدارتي انتخاباتو لپاره زمينه برابره شي او په دغو سیمو کې نږدې شلو لکو نه هم زیات رای اچوونکي د ووټ اچولو نه پاتې نشي. د هیواد صدارتي انتخابات په 25 مئی کې دونکو دي. د یوکرین حکومت دا وخت اوس داسې لارې چارې لټوي چې په شرقي برخو کې د اولس اعتماد ترلاسه کړي او خلکو ته دا باور ورکړي چې نوی حکومت سره به ټولې مسالې هوارې شي. دا وخت د یوکرین په شرقي برخې خارکیف کې د هاغې ځای مشرانو سره د ارضي حکومت چارواکو خبرې اترې هم روانې دي، خو د څه قسمه د کامیابۍ نتیجو خبرې نه دي رامخته شوې. خو په دغو خبرو اترو کې روس پلوه هغه تندروه باغیان نه دي شامله چې تیرو وختونو کې په حکومتي ځواکونو بریدونه ترسره کړي وو. خو د یوکرین سرخار کیف کې د عام اولس او څیړنکارانو جدا جدا فکرونه دي. دیمیتری یو صحافی چې په ټکنالوژۍ پوهه لري د حکومت په شرقي سیمو کې د جدایي غوښتونکو او ناراضه مشرانو سره د خبرو اترو په حق له سډیر خوشبینه نه ښکاري. دی وایي چې زه په حقیقت کې غواړم چې خبرې اترې دې کامیاب شي، خو زه باور نه لرم چې داسې به وشي، ولې چې ډېر خوفناکه کارونه لګیا دي کیږي. دا یوه خزینه کاتیا خپل نظر صدا سے وړاندې کوي.
یا دومایو دا ای ویرو ته چې نه سیدات تمو چې ته ناشي لوده ناش لیدر یکی پرژ
دا وای چې زهیل لرم او غواړم چې خبره ترې د کامیاب شي. هغه ټول مشران چې په خبره ترو کې بوختي باید چې د یوکرين او خپل اولس پروا وکړي. بلخوا په کیف کې پراخه فکر لرونکو تنان خپل یو جدا نظر لري. اندری بایچنکو چې په کامی کچا د یو نظر پښتون ادارې مشر کوي صدا سی وای دیوای چې د اول ورځې نه چې کله نه د یوکرین په شرقي برخو کې اړې ګړې پیدا شو نو ډېر زیات وخت وو چې خبرې اترې پیل شوې وې. خو د اول ورځې نه حکومت اړخ نه عملیات او باغیانو په تشدد لاس پورته کړی وو او د امن لپاره چا هم لار نه لټوله. زه نه ګڼم چې روس په اوس د یوکرین سره معاملات سمول غواړي. د اندری بایچنکو یو تازه تحقیق سرګندوي چې زیاتره د یوکرین اولس اوس یو داسې نظر شریک کړی د کومې تر مخه دوی د روس سره خپل رای لري کوي او د اروپایي ائتلاف په حق کې خبرې کوي. ځینې بیا دا هم وایي چې د یوکرین په شرقي برخو کې چر به هم دا فساد او اړې ګړې نوې جوړ شوی که چرې روس خپل مداخلت نوې کړی. په دې نظر په یو شمېرو څېړونکو کې د سیاستیاتو یو پروفیسر الکسی حیران هم دی، څوک چې د کیې په کامی یونیورسټۍ کې درس ورکوي.
Without Russia, there would be all the possibilities to find a compromise. So it's
Professor Wai Kachari pakay da Rus mudakhilat nawe no pura imkan wo che da jorjari lar barawate we no da mumkin da che pa sharqi simo ki da ha ghizai masharano sara khabari atre ki de shi. خدا امکان نشته چې د وسلوالو تر هغه سره به خبري وشي. څوک د خلکو په تختولو تشدد او وجنو کې ککړ دي. د یوکرين یو میاشت راسي روانو پوزي عملیاتو د هاغه شرقي سنتي برخو واک نه د تر لاسه کړي په کومو کې تیر اونۍ ریفرندم تر سره شو او د خپل واک اعلان هم کړي دي. په دغه سیمو کې دونیسک او لوهانس علاقې شامل دي. د یوکرين را روانو صدارتي ټاکنو ته غربي هوادونه هم ډیر په مهم نظر ګوري. امریکا او اتحادي هوادونه په ماسکو فشار هم راولي چې د یوکرين په صدارتي انتخاباتو کې د لاسوهنې نه باز راشي. خو تیر ورځ د روس خارجه وزارت په خپل جاري یو بیان کې ویلي چې څنګه به دا صدارتي ټاکنې جمهوري وګرځول شي چې د یوکرين په شرقي سیمو کې د یوکرين پوځي او هوایي عملیات روان دي.
د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبري اعلان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
قدر من اردونکو وایس اف امریکا دی وی ریډیو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوري ګران اردونکو. په هندستان کې انتخابات تر سره شوې دي او بھارتیا جنتا پارټي یا بی جے پی په دغه کې ډیره مضبوطه ګټه ترلاسه کړې ده او نریندرا مودی به د هندستان نه وزیر اعظم وي. خو سره د دې په هندستان کې او په ګرد نړۍ کې دا بحث شروع شوی دی چې د راهول ګاندی د خاندان یا کانګرس پارټي هغه کم وجوهاتو چې دي دغه انتخاباتو کې دومره بد شکست خوړلې. هم په دې اړه باندې په واشنگتن پوسټ کې یو څو شېبې وړاندې یو تازه تازه یو رپورټ راغلی دی، تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه.
د امریکې واشنگتن پوسټ اخبار د هند د انتخاباتو په اړه آرټیکل چاپ کړی چې سرخط یې دی آیا په هند کې د مودی د کامیابۍ پس د ګاندی خاندان سیاسي واکمني ختمه شوه. دغه مضمون چې اینی ګوین او راما لکشمی لیکلی دی وایي د جمعې په ورځ په پایتخت ډیلی کې د مخالف سیاسي مشر نریندرا مودی په شاندار بریالیتوب د واکمن ګوند کانګرس په ایوانونو کې مایوسي خوروه. چې آخر په دغه ورځ ناوخته د ګاندی خاندان سیاسي وارث راهول ګاندی او د هغه مور سونیا ګاندی خپلو پلویانو او خبریالانو ته مخامخ شوه. راهول ګاندی وویل، موږ به په دې بیلات پوره سوچ کوو او زه د پارټۍ د مرستیال صدر په حیث خپل ځان د دې ټول بیلات ذمهوار ګڼم. ګاندی خاندان په خپل سیاسي دور کې درې وارې د هندوستان وزیر اعظمي لیدلې ده، خو څېړونکي وایي کانګرس پارټۍ د لوی ډز د راهول ګاندی له کبله خوړلی دی، او دا خبره په خپله د کانګرس د پارټۍ غړي هم مني. د راجستان نه د کانګرس پارټۍ زلمی غړی سچن پایلټ، چا چې هم په راجستان کې په انتخاباتو کې ماتې خوړلې، وایي د دوی پارټي هندي ولس ته په ځان رسولو کې پاتې راغلې ده، او موږ د هند زلمی کول او منځنۍ طبقې سره رابطو کې ناکام وو، او دغه وجه ده چې زموږ پیغام د هند د نوي تقاضو سره سم نه و. په دې انتخاباتو کې کانګرس پارټۍ د هندوستان د تاریخ بدترینه ماتې خوړلې ده، او د پارلمان د لاندینۍ برخې یا لوک سبا په 1523 سیټونو کې صرف 1400 څوکۍ ګټلې. ولې د دوی مخالفه د هندو قام پرست ګوند بھارتیا جنتا پارټۍ چې مشري یې نریندرا مودی کوي 232 سیټونه ګټلې دي. سیاسي مبصرین وایي د کانګرس پارټۍ غړي په بډو رشوتونو یا کرپشن کې ککړ وو، او د هندي ولس مسلو ته یې پاملرنه نه کوله. په هند کې ځینې خلک وایي د ګاندی خاندان غړو د عام ولس د مسلو نه ځان بې خبره ساتلی وو. 48 اوشا شرما وایي، هغه ورځې ډېرې پخوا تېرې شوي دي چې کانګرس به زمونږ خبرې ته غوږ کېښوده او زمونږ امداد به یې کوو او موږ له به یې نوکرۍ راکولې. اوس خو هغوی په خپله صفا اوبه هم نه لري، نو ځکه هغوی په هند د حکومت هیڅ حق نه لري. واشنگټن پوسټ د سختدریزه هندو پنډت سرجیت بالا په هندي اخبار انډین اکسپریس کې چاپ شوی مضمون د ګاندیز شوډ ریزاین نه یوه برخه را نقل کړې ده، چې وایي په هند کې د جاګیردار وخت ختم شوی دی او د ګاندی خاندان له د سیاست نه استعفا ورکول پکار دي. د خپل مضمون په اخر کې واشنگټن پوسټ لیکي، د کانګرس پارټۍ اکثره غړو په انتخاباتو کې د بیلات ذمهوار د پارټۍ مرستیال صدر او د پخوانی وجل شوي وزیر اعظم راجیو ګاندی زوی راهول ګاندی ګرځولې. دوی وایي راهول ګاندی به هر وخت په خپل موبایل ټلیفون سرخ کته کړی وو، او ګیر چاپیره ته هغه مشران وو چې اکثرو په بهر ملکونو کې سبق ویلی وو، او د هندي ولس په مسلو هیڅ نه خبر. چا چې په انتخابي کمپین کې هندي ولس لپاره کم په زړه پورې پروګرام نه لره. بلخوا 63 نریندرا مودی په انټرنیټ او هم نیغ په نیغه زبردست انتخابي کمپین چلولی، او د هندي ولس بنیادي مسلې بیروزګاری او ګرانی قابو کول او رشوتونه ختمول یې بنیادي ایجنډا وه چې په هندوستان کې ورسره اکثره خلک مخ دي.
ګران اردوونکو، دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دا. قدرمن اردوونکو، په عامه توګه په کلو کې کله څوک ستړي شي نو مالش ولې کېږي، خو ساینسي طریقو باندې هم دغه مالش یا مساج کېږي، او په دې باندې په ټوله نړۍ کې ریسرچ یا تحقیق هم کېږي. هم په دې اړه د وایس آف امریکا یو خوندور رپورټ تاسو ته د فوزي انجم بیبي په غږ کې وړاندې کوو.
د هندو پاک په خطه کې خو د مودو مودو راسي د مالش کولو طریقه عامه ده. مالشیان په بیا هم خلکو ته مالش کوي، او په کورونو کې هم چې کله څوک ډیر کار وکي او ډیر ستړي شي نو په عامه توګه د شړشمو په ګرمو تیلو ورته خپې او پنډۍ د کور څوک نه څوک وګړې مالش کی، او ورته وایي چې اوس به زر په زر خپې په یخوبو نه وینځي، او دې سره واقعي هم د خپو دردونه په کلار شي. د کینیډا د انټیریو نومیزای مکماستر یونیورسٹی سرا تعلق لرون کے دا پیڈیاٹرک میڈیسن پروفیسر مارک ٹارنپولز کی ہم وائی چی خلقو بدا مالش پا اڑا کس ما کسم خیالونا سرگندول چی دا دا سکس ما سر لری یا نلری، او زیادتر خبر با پکی دا درد دا کمولو دا اثر کے دلے. ولی دا سی سخاص سیڑنا پا دے لڑکے تر اوسا نوشوی چی دا اثر پکی پا مالیکیولر او سیلولر سطح با باندې وکته شي. نو بیا نوموړي سره د خپل ملګرو یو داسې سیړنه وکړه چې پکې هغه بایولوژیکل میکانیزم را څرګند کړي د کوم له وجې چې مالش د درد لری کولو والا خ اثر لري، او وایي چې موږ څو کړل چې د ورزش کولو نه ورسته مو د سو بندیانو د دوو داسې پنډیو د جینز معاینه وکړه چې یو پکې مالش کړی شوی و او یو نه. نه او داسې راته دوا بیل بیل سیزونه معلوم شو. وضاحت سړنکاران داسې کوي چې د مالش شوي پنډۍ د مسلس په ټیشوز کې د پاړسوب له وجې چې کوم نقصان شوی وو نو په هغې کې کمی اوکتې شو او د ټیشوز واپس خپل د روغوالي حالت ته راتلل پکې څرګند وو. ولې په کومې پنډۍ چې مالش نه و شوی نو د هغې حال د دې نه بالکل بدل یا اپوټه وو، یعنی په دې پنډۍ کې ټیشوز په خپل نقصانی شوي حالت کې وو. نو ځکه څېړنکاران وایي چې د دې څېړنې نتیجه دا خبره څرګندوي چې مالش هم په سیلولر سطح باندې لکه د درد لرې کوونکو دوایانو په رنګ اثر لري. لا دا چې د دوایانو خو څه نه څه اړخیز اثر هم وي او مالش کې خو د دې خبرې یره هم نشته، ځکه نو د مالش له لارې د وجود د څه دردېدلي ځای علاج کول زیات ښه او بې نقصانه دي په نسبت د درد لرې کوونکو دوایانو.
او سپکشي وی داری ته چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
امریکا امید لري چې د تھائیلینډ خلق با د خپل ملک د سیاسي اړی غړی س امنناک اواره الټی او دا چې تھائیلینډ به د ایشیا په سویلین مرختی د سیمه کې د محکمتیا د مضبوط قوت او د امریکای د یو مضبوط اتحادی په حیثیت خپل کردار جاری وساتي. د مئی په 8 تاریخ بینکاک کې د حکومت خلاف د میاشتو میاشتو د مظاهرو ورستو د تھائیلینډ یو آئینی عدالت د خپلې یوې متنازعه فیصلې تربخه وزیر اعظم ینګ لک شینواترا او د هغې د کابینې نه وزیران د خپلو عہدو نه لرې کړل. دغې نه پس په صدر مقام بینکاک کې د حکومت خلاف او په حق کې مظاهرې جاری دي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانی جین ساکی د تھائیلینډ د سیاسي اړیګړي ټولو فریقو ته ویلي دي چې ټول اختلافات په امنناک او په جمهوری ډول اوار کی چې دا شان د تھائیلینډ خلک ځان لا خپل سیاسي قیادت غوړه کړی شي د کم چې دوی حقدار دي. ویانی زیاته کا چې د تھائیلینډ د مثالی جمهوری اقدارو تر مخې د اړیګړي اواره داسې پکار دی چې د مخې انتخابونه وشي او یو حکومت جوړ شي. د اهمو او بین الاقوامی مطالعو د واشنگتن په مرکز کې یو مباحثه کې د نمرختیز ایشیا او د بحر الکاهل د پاره د امریکای لویب نائب خارجه وزیر سکاٹ مارسیل ویلی دی امریکای سره د تھائیلینډ د سیاسي محکمتیا لوی فکر مل دی. د دا خبره په ګوته کړې ده چې د دواړو ملکونو تعلقات په کال 1993 کې د امریکې د صدر انډریو جکسن په دور کې د تجارت او د دوستۍ د لوزنامې د سخت کېدونه را په دیخوا قائم دي. دواړو ملکونو خپلو کې د تجارت، سلامتیا، د قانون په نفاذ کې د ملګرتیا او د صحت په مت کې د سیړنې په شمول په نورو ډیرو ګڼو معاملو کې زړه پورې کارونه کړي دي. خاغلی مارسیل زیاته کا مونږ چې تھائیلینډ سره څومره همکاري کوو هغه یوازې د دوه اړخي د معاملو په حق لنه ده، بلکې په سیمه کې په شریکا د مسلو د مخنیوي د پاره د کار کولو په سرنګوالي هم ده. په دې لړ کې تھائیلینډ ایشیا کې د هغو وړو ملکونو ځینې یو دی چې زموږ ورسره یقینا چې د یو ریښتونی ملګري په حیث تعلقات جوړ دي. لوی نائب خارجه وزیر مارسیل د خپلې وینا په اخر کې دا خبره په ګوته کا چې د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو مطلب دا هم نه دی چې په هر معاملې د زموږ خپلو کې لوزنامه وي، خو دوی مونږ تل په خو خیالاتو او په مثبت انداز عمل کولی شو او لکه څنګه چې مونږ تھائیلینډ کې روانو سیاسي حالاتو ته ګورو نو دا به یقینا چې د تھائیلینډ خلک په خپل اواری مونږ د دوی د کامیابۍ خواهشمن یو. د دوی کامیابی د سیمې د پاره احمد او زمونږ د پاره هم.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اردوونکو د ریو ریډیو سارانه خبرونه په دې ځای پای ته رسیدلې. ټیکنیکل سایډ تم سره مرسته کول انجنیر او مستر ماګنس، پروډوسر او د خبرونه ما وچلیل. قدرمن اردوونکو زه شعیب زاره سره خپل ټول ټیم تاسو نه غواړم اجازه زموږ وروسته به تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. خبر از منصف شاه دروي لا پامان. We'll be right back.